ساعت.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاستویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړه کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابله بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کنفرانس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړې چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبې کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 358 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اوربند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبې دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. د هغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت رسلغه غوړه شو چې د اگست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید لدې نیټې وروسته په نوې ورځو کې ترسره شي. وای خو کمیسیون ویل د وروستي سرشمیرنې وروسته زیات وخت اړتیا و چې د رای ورکول او زیو ټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. اوس به مرشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. پاکستاني چارواکي له 500,000 کلدارو ډیر له افغان راستنیدونکو کډوالو سره نه پرېږدي. یو شمیر پخوانی افغان څارنوالان او مدافع وکیلان وایي که پاکستان دوی له دغه هیواده وشړي نو په افغانستان کې د مرګ په ګډون له ډیرو خطرونو سره مخ دي.
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپور شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خانه ډیپور نه شو، هلته یې موږ کور وظیفه هیڅ شی نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو شمیر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې عریضه کړې چې پکې ویل شوی دی په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه راوباسئ او د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي.
درې برتانوي رسنیو د یو څیړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې طالبانو د تیر جمهوري حکومت د ځانګړو ځواکونو لسګونه پخواني سرتیري او د برتانوي ځواکونو پخواني همکاران شکنجه کړي او یا یې وژلې دي. طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښوولی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو د پروګرام اول مطلب ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرست ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د خبره باعزت بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تېره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړي دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نغدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یوه ماموریت کې فرانس پرسته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرست ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. د راپورونو له مخې ډیری دغه افغانان د وروستي مهلت د پای ته رسېدو په وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسېد او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسما پیل کړی دی. په عین حال کې د راپورونو له مخې پرون 100 زیات کسان په کراچۍ او 415 نور په کوټه کې پولیسو نیولي دي. په تېرو 3 لسیزو کې په میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی او پاکستان ته کډه شوي. د اټکل له مخې 6,00,000 د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یانګ لند هغو افغانانو لپاره چې له پاکستان په زور ایستل کیږي او افغانستان ته را لیږل کیږي په دې واد کې وضعیت ډیر ناوړه وباله. هغه ویل سخت اړتیا ده چې له دغو نویو راستنیدونکو زیانګالو خلکو سره د سرپنا او د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مالی سرچینې او نور امکانات زیات شي. د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویلي افغانستان چې له مخکې د شپږو میلیونو داخلي بې ځایه شوو له ستونزو سره مخ دی، له پاکستان د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه تیاره راتلونکي انتظار باسي. نور په دې راپور کې
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشټوالي ته ډېر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړني ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویه ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري تر څنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي تر څو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عائشه ویلي په افغانستان کې وضعیت خراب دی. په اوس وخت کې د شپږ میلیون څخه ډیر داخلي بې ځایه شوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي. له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه انتیاره راتلونکې انتظار باسي. موږ په بیړني توګه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو تر څو د دې زیانمنونکو خلکو لپاره سرپناوي خواړه او روغتیایي خدمتونه چمتو کړو. په افغانستان کې د ډنمارک د کډوالو د شورا سرپرست زیا مایار هم د راستنیدونکو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې دلته زموږ ټیمونه د هغو خلکو د ناامیدۍ شاهد دي چې یوه داسې هیواد ته بیرته راستنیږي چې له مخکې له ډیرو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. دوی هیڅ کور یا ځمکه نه لري چې بیرته ورشي. د افغانستان خلک په داسې حال کې د مرستو زیاتوالي ته اړتیا لري چې بودجه په چټکۍ سره کمیږي. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د دغه پراخېدونکي ناورین د حل لپاره چټک اقدام وکړي. د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د ټولو زیانګالو افغان کډوالو ساتنې او هغوی ته د پناه ورکولو ته دوام ورکړي تر څو چې په خپل هیواد کې د خوندي دوامدار او په خپله خوښه د راستنېدو لپاره مناسب شرایط برابر شي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د انتقالی عدالت او سولې نړیوال سازمان او د څارنوالانو ائتلاف د څارنوالانو لپاره له پاکستان غواړي چې له دغه واده د افغان بشري حقوقو د مدافعینو څارنوالانو او عدلي کارکونکو له استلو لاس واخلي. یاد بنسټونه چې د نړیوالو جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو سره د مبارزې دنده پر غاړه لري او دا مالي تمرکز پر افغانستان دی. پی وی اعلامیه کې ویلي د پاکستان له وروستۍ پریکړې چې د 1.5 میلیون بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو په اړه چې په زرګون امنیتي ساتونکو او د قضایي سیستم کارکونکو چې له طالبانو تښتیدلی او پاکستان ته راکړ شوی پکې شامل دي سخت اندېښنه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارې پخوانی کارکونکو وایي افغانستان ته د سنیدو پر مال د مرګ په ګډون لډیرو نورو غواخونو سره مخ دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د غشان د قضات ائتلاف د قضات لپاره د پیوګړې اعلامیه کې د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د افغان بشري حقوقو د مدافعینو څارنوالانو او عدلی او قضایی کارکونکو له شړلو لاس واخلي. د دغو بنسټونو د اعلامیې پر بنسټ هغه زرګونه څارنوالان او د عدلی او قضایي سیستم کارکونکي چې په 2020 کال کې له اګست میاشتې وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي. په همدې حال کې د بشري حقونو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پخواني کارکونکي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د مرګ په ګډون له نورو ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې یو افغان کډواله چې مدافع وکیل هم ده او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پولیس د اخراج سره مخ یو چې غر ګواښ ده، ممکن هر دقه راشي تلاشي یا ممکن هر ځای کې مونږ گرفتار کړي او بېرته مو دوباره ولیږي. دا د شل میاشتې کېږي چې پاکستان کې یم. د امریکا رسمي ایمیل په اساس باندې زه پاکستان ته راغلم ترڅو د کیس کارونه مې پروسس شي او امریکا ته لاړ شو. دغه نه موده کې هیڅ د کار کې پیشرفت نه ده شوی. په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خوا نه ریپورټ نه شو، هلته یې مونږ کور وظیفه هیڅ شی هم نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو بل افغان څارنوال چې له یاد هېواده د شړلو له ګواښ سره مخ دی، د موضوع د حساسیت له امله نوموړی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل:
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپورت شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل د افغان حکومت د پخوانیو کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او مجازاتو راپورونه رد کړي دي، خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د ریاست د میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبان د پخواني حکومت د غړو په ګډون له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 800 زیاتې قضیې کړې دي، چې غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیونې، شکنجه، تاوتریخوالی او ګواښونه پکې شامل دي. د روان کال د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میلیونونو افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوالو ته یوه میاشت مهلت ټاکلی و چې له پاکستانه ووزي، که نه دوی به په زوره وایستل شي. په دغو کډوالو کې هغه افغانان شامل دي چې په تیرو دو کلونو کې په تیر حکومت کې د خپلو بشري، رسنیزو او هنري فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا ورته ګواښ و پاکستان ته کډوال شوي او اوس د پاکستان حکومت د یادې پرېکړې په اړه اندېښمن دي. په تیرو څو ورځو کې له پاکستان څخه زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او زرګونه نور لا هم د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار کې دي.
آزادی رادیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
آزادی رادیو څلور ساعته.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بې اسنادو افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمېر افغان هنرمندانو په پېښور سترې محکمې هایکورټ کې عریضه کړې چې پکې ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
پېښور هایکورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوی چې افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه:
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسي او د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي. نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده او نن چې دنو د اټارنی جنرل چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پېښ کړو، هغه عدالت ته تحریري بیان وغوښته. نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی وه په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت څه بیان تحریري بیان ورکوي، خو مونږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران د غلستون روباسي، زکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدی التلاړ شي او دې سره داسې یو واقع اوشوه نو دغه به سوزي مواري.
د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول یو سل شپک 50 افغان سندرغاړي ډیر دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پیښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړی حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي:
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته، او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان او خپل ملک ته. او موږ راتغلی وو های کورټ ته دادخواهی ته چې د عدالت او دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه مون کړی دی، مونږ پکې په محکمو ته خطونه لیکلې دي، یعنی په اساس های کورټ هم نه دي باندې دغه غسته اکشن غسته دي. مونږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې زموږ تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سره رزلټ دې راوځي او دی دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دی دلته کې وخت تیرو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرل نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرل بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستون ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له اجمل اند واورو.
سټریټ ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان تر یو میلیون زیات بې اسنادو افغان کډوالو باسي یوه لیکنه خبره کړې ده. په پیل کې راغلي د پاکستان لخوا د هیواد کې بې اسنادو بهرنیانو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی ضربالجل د پنجشنبې په ورځ داسې مهال پای ته ورسېد چې تر یو سلو څلوېښت سرو زیات افغانان تر دې مهلت مخکې لا پاکستان څخه وتلی دي. ورسپانې په پاکستان کې ورستوي بومي بریدونو ته اشاره کړې او د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې هم راخستې چې وایي په ورستوي کې تر څوار لسو زیاتو دا ډول بومي بریدونو کې افغانان ښکېل وو، خو پاکستاني چارواکو د خپلو دې ادعاو په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا رد کړی چې افغانان دې د پاکستان په امنیتي پیښو کې لاس ولري. ورسپانې لیکلي د پاکستان حکومت بیا بیا د ملګرو ملتونو له بشري حقونو د دفاع بنسټونو او په دې اړه د لویدیځو هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولي. د ښځو د حقونو یوه فعاله زهرا واحدي اختري چې پاکستان ته کډواله شوې ازادي راډیو ته ویلي، افغان کډوالو ته د پاکستان د ټاکلي ضربالجل په بشپړېدو افغانان دغه هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي. دا میرمن اختری په وینا پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم د لیګډ کمپونو ته انتقالوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ سره ثبت او راجستر شوی او اسناد هم ورسره دي. کډوال دغه مرکزونو ته له انتقالېدو وروسته له پاکستان نه شړل کیږي. د فارین پالیسۍ خبرونه هم په ولیکنه کې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولې او لیکي چې پوخا هم افغان کډوال له پاکستان څخه د اجباري وتلو سره مخ شوی، خو هیڅ کله په وسنۍ پراخه کچه د پاکستان څخه د استل کېدو له یو داسې اقدام سره نو مخ. د خبرونې په وینا اسلام آباد ادعا کوي چې د کډوالو دا ډلیز استل به پاکستان کې د عمومي هوساینې او خوندیتوب سبب شي، خو فارین پالیسی وایي داسې ښکاري چې د پاکستان داخلي سیاستونه او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د اړیکو ترنګلتیا د دې پریکړې سبب شوي. د ریلیف ویب خبرونې هم په یوه لیکنه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع څېړلې او د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب د سازمان په وینا یې ویلي چې هر ورځ سلګونه افغان ماشومان له پاکستان څخه ایستل کیږي. وړاندې ویلي چې دا ماشومان د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. په لیکنه کې ویل شوي یو شمېر هغه افغان ماشومان چې پاکستان کې زیږیدلي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته اوړي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې په سخته خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3,200,000 اټکل شوی. خبرونه دا هم کاږي چې په افغانستان کې د روغتیایي څارنې، ساتنې، خوندیتوب او با کیفیت زده کړو په شمول د ماشومانو لومړنیو حقونو ته لاسرسی په شدت کم شوی دی.
دری بریتانوی رسنیو دی او څیړنیز راپور په خبرولو ادعا کړی چې طالبانو د تیر جمهوریت حکومت د ځانګړو ځواکونو لزګونه په خوانی سرتیری او د بریتانوی ځواکونو په خوانی همکاران شکنجه کړی او یا وژلی دي. طالبانو د دغه راپور تر خبرېدو په دې اړه کوم خبرګون نه دی خوله.
دری بریتانوی رسنیو په یو وخت څیړنیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي اردو له ځانګړو ځواکونو او په خوانیو همکارانو سره د بریتانیا د مرستې ردولو او له هغوی سره د همکارۍ د نه کولو په پایله کې یو شمېر دغه سرتیري د طالبانو لخوا شکنجه یا وژل شوي دي. د دې څیړنیز مستند راپور لیکوالان سکای نیوز، انډیپندنت او لایټ هاوس ریپورت څلور ویشت دا ډول قضیې تعقیب، مستند او تایید کړي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې یو شمېر دغه پوځیان نه دي توانېدلي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری یې لا هم په افغانستان کې دي. د دغو دریو بریتانوي رسنیو راپور کې راغلي دا چې دغه پوځیان له سختو حالاتو سره مخ دي، ښیي چې د بریتانیا حکومت له هغوی سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. سکای نیوز، لایټ هاوس ریپورټس او انډیپندنت له دغو پوځیانو څخه یې سلګونه اسناد او عکسونه ترلاسه کړي چې د بریتانیا له پوځ سره د خپلې همکارۍ د ثابتولو لپاره د دفاع وزارت ته استولې دي. د بریتانیا د دفاع وزارت د دغو ځواکونو د غوښتنو د ردولو په توجیه کې وویل دا چې دوی د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت له لارې ګمارل شوي وو دغه هیواد ته د افغانانو د لیږلو او ځای په ځایولو په طرحه کې نه شاملېږي. خو په راپور کې د څیړنو پر بنسټ راغلي چې په حقیقت کې د غوسرتیرو له بریتانوي ځواکونو سره له نږدې او په مشترکه توګه کار کړی او د بریتانوي ځواکونو د ماموریت تر وروستي ورځو پورې ان د کابل له هوایي ډګره د کارکوونکو تر تخلیې پورې له بریتانوي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکړی. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو یو افسر چې په ایران کې اوسیږي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې بریتانیا ته د تلو انتظار باسي خو په دې وروستیو کې ورته رد ځواب ورکړل شوی دی. هغه زیاتوي
چند پیش ما یک ایمیل دریافت کردم.
سمو دوړاندې می د بریتانیا د دولت لخوا یو ایمیل تر لاسه کړ. په هغه کې لیکلي و چې تاسو په مستقیمه توګه د بریتانیا له دولت سره کار نه دی کړای نو ځکه موږ نشو کولای چې تاسو ولیکدو. آیا موږ په دې شلو کلونو کې چې د افغانستان او بریتانیا د ملي ګټو لپاره له تاسو سره وګه پوګه ودرېتو او دند مو تر سره کړ نو تاسو یعنی بریتانیا چې ځان د بشري حقوقو ملاتړ کوونکی بولی او د دوستۍ خبره کوي، آیا خای چې موږ ته داسې پیغام راولېږي؟
په دې جمهوریت نظام کې د کومانډو د ځنګړو قلو اردو عمومي قومندان جنرال فرید احمدی وای چې دا مهال د پخوانیو سرتیرو شوان په تیره بیا د څه باندې 38 ځنګړو قطو چې له بریتانوي او امریکایي ځواکونو سره مستقیمه همکاري درلوده اوس مهال لږ وخت سره مخ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې سلګونه دغه ځواکونه د طالبانو لخوا وژل شوي، شکنجه شوي او یا هم بندیان شوي دي.
چون طالبان هم مشروعیت داخلي ندارن،
چې طالبان نه کورنۍ مشروعیت لري او نه هم نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، هیڅ او هیڅ نړیوال بنسټ ته ځواب ورکوونکی نه دی. حال لاره دا ده چې ملګري ملتونه او د امریکا او برټانیې په څیر هیوادونه دي خپلو هغو ژمنو ته چې له افغانانو سره او په تیره بیا پخواني پوځیانو سره چې 40 کاله یې له دوی سره یو ځای مبارزه کړې وه چې د پاملرنه وکړي.
له بلې خوا د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پخواني پوځیان نه خطر سره مخ دي خو خو یوازې د پخوانیو پوځیانو ایستل د حل لاره نه ده.
ما مطلقا ای راپور تایید میکنیم، ولی قوم و اموار بیشتر
موږ دا راپور په بشپړ توګه تاییدوو، خو دا ارقام له هغه څه ډیر دي چې دوی ویلي. د حل لاره یوازې د پخوانیو پوځیانو را ایستل نه دي. ښه دا ده چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو په تیره د پخوانیو پوځیانو د برخلیک په اړه یوه پریکړه وکړي او افغانانو ته لومړیتوب ورکړي.
مالک منطقه مشترکاً تصمیم بگیرن و مشکل افغانستان در اولویت قرار بدن.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ړنګ شوي جمهوري نظام تر 300 ډېر کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، لادرکه شوي یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان